پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین شروع شو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه کې کمی راغلی دی او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف سلو ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دیرنس خلاف ساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداروای په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شو سیمو یعنی خیبر ایجنسی، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکونکو ته به انعامونه ورکړي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کې سونه رجستر شوې چې په کې سلور په خیبر پښتونخوا یو بلوچستان درې په او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. د قبایلی سیمونه تر اوسه د پولیو نوې کیس مخته نه دی راغلي. هلته په ننګرهار کې هم د پولیو خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی او د روغتیا وزارت وایي د کمپاین په نتیجه کې به سباندېش پګلکه ماشومانو ته د زیاد ناروغي خلاف د ویکسینو اساس کې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د پاکستان د حکومت مخالف او ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه منیو د لړکې بډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سېنیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق ویل
هیڅ ځان لپاره پخپل قاضم ټاکي، ځان لپاره پخپل کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې کې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه وړ دا چې په دې ورستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد په نامه کې د مشکوک کمپنیانو بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. دغه اسناد تر مخه د پاکستان نور خواو شاد 2500 کسان هم دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او دارا د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوی دي. خو په شمال کې د پوز مرستيال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدلی چې د دولت ضد وسلوالو ورستې حمله شنډې کړې او درنه مرګ ژوبل ورواړوي. نو موړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
دوه مری په نوم د طالبانو عملیات پیل سوي. دوی په تیرا په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختي کړي. لنه کوم رغد ملي اردو ځواکونه د دې حمله شنډې کړې او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو د حکومتي اداو په اړه سند ویلي. افغان چارواکو د دې نوړاندې ویلي چې حکومت وسلوالو مخالفینو د زپلو او د زینو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړی دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو درو میاشتو کې شپږ سو ولسی کسان وجل شوې چې د تیر کال د اولو درو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تازه شمیرې جاری کړې چې تر مخه د ولسی خلکو په جوبل کې دلو کې د تیر کال همدغه مودې په نسبت 14% زیاتوالی راغلی. د ریپورت وايي د عامو خلکو ګڼې ګڼې په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومانو مرګ ژوبل 29% او د ښځو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ ژوبل د حکومت د وسلوال مخالفین له وجې وخته. خو په دې ریپورت کې د مرګ ژوبل په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکي وسله لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال له وجې رامسته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د روان میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 تر رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نور جګه شي. د دې هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 8.8 درجه و د دې هیواد ساحلي سیمې ځپلې چې پکې په زرګونو خلک جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیرې د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمیر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت د بجلی او ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکوادور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1999 کال د زلزلې نه پس بدترین زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 40000 جوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% وغورځیدل. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک ونډه بیل نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونی غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکساندر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو باسونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار او منجوید کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه وکړی او دا موقف یې اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې یې د پیداوار کچه د اټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ له 8 کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټمي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونی الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر الین ویلادیس او 15 لس تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. ایر فرانس به تهران ته په هفته کې 3 الوتنې کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد زمون خبريال سراج زهير د کرنسي وبي او موسم حال اوروي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ. او یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 19 او 21 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی له نن څخه دا غیواد پټولو کبالی او نیمه کبالی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور روزنه کمپاین پیل کړی. د پاکستان حکومت دا هم ویلی چې د پاناما لیکس پترس کې دا غیواد پر یو شمیر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نور کولو تورونو د پلاتونو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نشتل ګوند یو مخکخ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوریت نظام ته تاوان ورسوي. له شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک له حکومت غواړي چې کورونه ته د واپسۍ یو دقیقه نیټه ورته ورکړي.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دایو دوکا دو داخل په ډیر مجبور حالت کې دي. کاروبارینا تباشوی دي بچونی تباکی
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د پسرلی مشاعره شوی.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موجود. پاکستان مرکزی حکومت وای ل نن څخه دا غیواد پټولو قبایلیو همدارز دیمه قبایلی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور روزنه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغي لګیدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
په پیښور کې د ایمرجنسي اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی، او په دې مهم کې 2964 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي، چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پیښور او خوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی، او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په ننګرهار کې هم د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې باید څه باندې 600,000 هغو ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه د موږ چارګر شو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علماء کرام په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راکښته شوې ده. هغه هم د کوچ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوي زموږ یو ماشوم د واکسینه پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسا سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
مخبل رسی چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاتم ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. څنګه د نصف د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په دې اثر سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکړو چې په دې راسته تاسو
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علماي کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي، او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي، خطبا دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، د ماشومان خیرخوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د التفری دي او په ټولو مخالفینو ورو مزمج ده د دې وطن بچین دي، خپل بچین چې دي دا پرې چې ګوزانی
وای. د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیخي سب شوی چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوی. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیخي داس یو ماشوم متاثر کړي چې پلاری د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولس بجو
د مشال برکا
په یونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو مخترتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د غوي پرشتمنو د مالیو نور کول تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې په دغه اړه احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي، چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کورنۍ د ټکسونو په بهر کې د هغې د پانګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرار عالم مومن پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د حکومت ځنی اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی، عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دوی اووه شرطونه دي.
اس کی وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز،
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاونټونه خلاص کړی. دویمه دا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخه جایز دي او کنه. دریمه دا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړې وي چې د ټیکس نه بچ شو کسنګه. څلورمه دا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه. پنځمه دا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه. بل دا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل، نو آیا دغه کسان وسل خپل دند لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره سګامونه پورته کړی دي.
عارف الوی زیاتوی ترڅو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلار باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي پراتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
هیڅ ځان د پاره په خپل قاضم تاتی کمیشن هم جوړی
هم. دوانو دا خبر رد کړه چې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی، هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو، غالباً چې دوی هغه کار بیا شروع کوي، پاناما لیک په بانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی، یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغې وقتاً فوقتاً احتجاج په نوم باندې
خټک زیاتوی په پاکستان کې له روان سیاسي اړیګړې سره له وړاندې کمزورې جمهوري نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قروري بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړې چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډیره سخت راوړی کیږي یا هر څه کې
د مشال مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردن کو مشال رادیو ته تاسو غوږی له شمالي وزیرستان به کور کلشي به خلک وای نور د کډوالۍ لژوند په تنگ راغلی. حکومت باید کورونو ته د واپسې دقیقه نیټه ورته ورکړي. د کډوال زیاتوی چې غوښتنې و نه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کی. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانېدو مخصوص وخت نه پګوتا کوي. دوی وای د ګرمۍ موسم په خورې دو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملې. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس یې عمل ډیر سوس دی او لګي کورنۍ چې واپس ولېږي نو په میاشتو پکې ځنډ راوالي. چې دا سه واپسی خو په کالونو کې ممکن نه ده.
مصر دوی وداهم په وخت باندې کړی و چې په 3 مہینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسی نه بعد دوی دوی میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لګي. مش هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه وي. حالانکه دا واپسی نو دوی ودا کادو د خلک په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تبا شوی دي، بچونه تبا کیږي، اخر کار دې نه وسته جوړي. نه دا مش بالکل مجبوري دې خراب به مش ان شاء الله خپل ته ځاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پېښ کوي.
عزیز رحمان وای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج 15 میاشتې وړاندې شوه، خو لا هم د واپسی سامل نشتا. او د پوینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکول شي.
دوی چې مشتا پی کلای اوله شلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کله کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا. واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي، نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غدو چې دی در خلا اوشي اسو خله هم سکی پوز در تخت ته خله راسه او وطن به بوز شي زکه هم حاج کی مو دوکانه وزر وی جو مختر را روغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته روټ کیم نقصان نه چې شوی دی. هغه پچار دو چې دی خلک ته ملا اوشي کینی نډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن وي.
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزن په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پوښتل، نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي. خو د پوینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې او نږدې 80,000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں روا خلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راو بدل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي، خدا چې د دوی غږ نه اورېدل کیږي. په قومي سملا کې د قبایلی سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ را کوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه را بلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه را وبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې. د پی ای
د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زمونږ د وسمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جې
روزگاری مسئله ده هغه به روزگار کیږي خو داغه د مرګ د ژوند مسئله نه ده داغه د انساني حقوقو د بالاولو مسئله نه ده بلکې داغه د روزگار مسئله نه پغی جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پاټا هغه زیره بس نه راوړل کیږي دا ولې د سو جره چې پارلیمنت کې پدې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده پدې کې شاجی ګل جی سه ما ملګرو مهنتو کو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن امرا وړه چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا پدې باندې د درې ورځې باس لیشي په اسمبلی کې چې دا عین ولې لاګو نه ده
کلی چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه پدې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راو بلی چې پکې دا مسله راپور تکړي اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپل کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ته د پاجو ته جواب ورکړو ته مو ته خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره نه بعد مستند مخپل علاقې کې امر راشي بیا به مو پاجو ته جواب ورکړو ته مو ته داسه طریقه کار پکار دي نو موجوده حالات داسه نو مو بالکل لګي او کوشش وو اندازه جوینټ څه کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ته مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته مو ته ملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې مو ته لک فلټر سره دي هغه مو غوړو چې مو ته خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې څه سره کې دا کوم نو خو خور زلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا سلام مو انشاء الله په خپل کوم
د ذکر ده د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدر زو شو په بسدا مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکر چې دا زمين نشوند سره نست دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته پند امید نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین تر روان شو په پام کې چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړي هله د مخکې د سولې د عالی شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته د ملي امنیت شورا سرچینې وایي حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي احمد تکل تفصیل راکوي
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبري وکړي د ملي امنیت د شورا وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه‌شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنۍ لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکن کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبري وکړي
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا د ټوریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر څپاسه د چین د چارواکو سره خبرې وشي
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبري اترې وکړې خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر لخبرې دورسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځم ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري د دې شورا مرستيال عطاوله سلیم پرون وویل د سولې د عالی شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي خو نتایجو ته ډېره هیله نشته
در صورتی که زمینه مساعد شوه نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوي دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي د اوریدونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د نن نه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دیرانس خلاف څاڅکي ورکول کېږي. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی چې پکې به شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کېږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې بډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د راز د شمال او شمال ختیز زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي. خو په شمال کې د پوځ مرستيال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شاندې کړي او درنه مرګ لوروالوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې دروان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سو ولسی کسان وجل شوې چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمې راغلې ده. د جنوبی امریکا هیواد ایکواډور کې د روانې میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 تر رسیدلې و اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و پکې په زرګونو خلک جوړبل شوی هم دي. او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلې ده. په داسې حال کې دا چې 13 ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په خطر کې د تیل پیدا کونکو هیوادونو اوپیک غونډه بیل نتیجې پاتې ورسېده.
او سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
د انګريزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل درې کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانين او قراردادونه منسوري دل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانين شته او که په مناسب ډول د نافذ کړئ شي نو خې نتیجې ورکولې شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکلي کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړکی لګ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مزامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبې حکومت خو هدایت هم جاری شوی وو او د سنسوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه څه کړی ورکول لپاره دا کوښونه د ساينې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړي شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خدا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونه کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مزامین به هم شاملېږي. جنګرس پانا خپل درې کلی کې دوه هفتې تیرې دونه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وايي پاکستان پیپلز ګونو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشورې کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه دا مخې ته راغلی ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وايي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وايي په اخلاق اشتراکي توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپل عہدونو استعفا ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي ساق د بحاله واحد لار دا چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغه ټول متفق وي. درې اخري کلی کې کې چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه خبره شوې ولیکنه وايي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د لیکنې تر مخه د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړي، د بشري حقوقو ادارو پر دغه بل نیوکه کړې دي. بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکلي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي واره بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وايي د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وايي د قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي او دا راز به هغه ټوله حل ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعہ جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځای غټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رويټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکه پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده تړي راغټ رسولي چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وايي ممکن ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکو کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللی وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولو نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگټن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیو.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیس له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅ کله هم د ګولان له لړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅ کله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دی په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډیره مودې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. یونما پرون یک شنبه په رپورټ کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري لومړۍ د مارچ تر 13 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شمې پورې خبر کړی راغلی، د کال په لومړۍ درې میاشتو کې 1340 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتې د ټما هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. خغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي، او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقوقو ته په کلکه پاملرنه وکړي، او پرې نګدي چې کړیدلی افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایا په دغه 1340 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1340 وخت نور ټاپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته خي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوی کسانو فیصدي 1.5% کې کم شوی، خو د ټاپیانو شمیر بیا 1.5% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 80% مرګ ژوبلې مسولیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو، او 6% نور انتحاري حمله، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور لمخې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي، چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې، چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روح خانه نه دی، افغان ملکانو ته وخت دي. ملګری ملتونه افغان او بهرنیو پوځانو ته داس پرختنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابر پاملرنه زیاته کړي، او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکانو ژوند خوندي دي. د یوناما د راپور لمخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حمله او هدفي وژنې په ترتیب 1340 افغان ملکانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني له افغان خزو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما خو د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شو یو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
ملګری ملتونه وایي نړیوال باید اروپا ته د ورغلیو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو مسلې ته د ډیر پام اړولو پر ځای د افغانستان دننه د جګړو له امله د بې ځای شوو او همداراز په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي سږ کال افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر ډیر کم شوی، حال دا چې په هغه هیواد کې دننه د بې ځای شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه اورو.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې ساري اندازې ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوی، د 2014 میلادي کال په پرتله سږ کال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو ان ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سږ 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړي چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډیر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېره نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډیر شمیر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
زموږ همکار نوریاس نوری اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د شکیل ناس په غږ د غزل درته راوړې.
چلی گستا یادنا
اوریدونکو مشال ریڈیو ته غوږی اوس راځو د پاکستان ډان ورسپانی ویلي کړي ته لیکنه وای په دې وروستیو کې په پاکستان کې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو پر غستلو ډیر زور راوړل شو چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د غلوتکی مهمه بدل کیږي خو د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوال د سخت دریځ نظریو او کړنو په لویان دي چې جنگي الوتکی د دغه نظریو یا کړنو د لمنځ وړلو په کار کې مرسته نشي کولای لیکن همدار ازوای پاکستان کې روانه مذهبي ترهګري او بنسټپالنه د هغه هواد د وجود لپاره لوی خطر دی د لیکنې تفصیل اسرار العالم مومن دوروي
په ډان ورسپانه کې پاکستاني ساينس پوه پرویز خود بای لیکي پاکستان وای دوی د شمالي وزیرستان په څیر نه آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف 14 جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري پاکستان چې کوم یاد اف 14 جنگي جازونه له امریکای غواړي په دې کې د هر یو قیمت و 80 میلیونه ډالر دی او پاکستان لوړان دي د قسمه اته جازونه راغوښتي دي پرویز هود بای وای او خیاره پاکستانیان به ډیر زیات فکرمن وي ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ پیلول ښه کار نه دی لدی مهمه خبره دا ده چې اف 14 یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریه ته نقصان نشي رسولی او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوخې نظام راولي او د ریاستي پالیسیو لوجه هم یو شمیر خلک د دغه نظام لاټړ کوي او د پاکستان پوسټ چې د طالبانو پر ضد جنگيږي هغه هم دغه تا ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی هود بای وای پوز هغه خلک نشي ختمولې کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي پلسګونه ځمکني عملیات هوایی بمباری او ډرون بدون ترهګری نشي ختمولې نو پښتنه دا ده چې وس په کار دی لومبه دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد مختصر وخت لپاره تر لاسه شوی بریاوی هیڅ معنی نه لري د زربیزه عملیات ورستو پترګریجو بدونو کې کمې راغلي او پوز هم ویلی وو چې ترګرو ملای او ماته کړه خو د هغې باوجود په پیښور اربی پبلک سکول باچا خان پونتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځنمرګي بدونه تر سره شو د ترګری لمنځ وړلو لپاره ضروری ده چې د خلکو پر ویو پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترګریزو بریدونو غندنه کوي خو هندوستان افغانستان اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچل کیږي داسې رپورټونه پر رسنیو کې خپریږي چې ځنمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي دا هم ویل کیږي چې ترګری د غرب لخوا د پوځي مهماتو په خبرګون کې رامخته کیږي نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترګری لپاره به بنیاد جواز ګوري باید چې هغه ته سزا ورکړل شي د په خبره څوک چې په دې طریقو د ترګری ملاتړ کوي باید چې د هغه دغه کار جرم وګڼل شي او ترګرو ته چې کومه سزا ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکړل شي د شپارس جازونو اخستو پر ځای په کار راځي د جاسوسي نظام خکلل شي که څه هم په استخباراتي ادارو ډېر خرچه کیږي او یو لوی نوم لري خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدلوي د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترګرو په لیست کې شامل جماعت دا وډله له کلونو راهیسې غیر قانونه عدالتونه چلوي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي
د باختر
اوریدونکو د سواد په زرخیلا شموزو کې د غورځنګ د بیټولنې په نوم یو ځای تنظیم پروند د پسرلی یو مشاعره را جوړ کړی و چې په کې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ دغه ادبی غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمی مضمون په توګه ځای ورکړي د سواد نه د نیاز احمد خان رپورټ ورپسې یو سندر
د مشاعرې مشر ملما دام تو شاعر عباسین یوسفزی او چخپل کلام کې اول
دا سه دا سه کانه او شوه دا سه دا سه لوب کیږي رند ولال په مسل ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکه شول بیواکا د هیواد ستر واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا ذکر قتل عام دے.
مشاعرہ کے گڈن کون کی انیف قیس خپل زنگڑی انداز کے کلام وڑن دیکھو
چھ میں دا قام وجود ترسو خپل وجود کڑے نبی زبا دا قام دا زڑ زخمونو تاونا رسما او قیس پا خیال کے چھ ساتم دا ورشوگانو زرکے زبا پا جوان کے محالونو تاونا رسما.
دا ملکن اقبال شاکر دا مشاعرہ ستائن اکرا او کلام یہ اڑان دیکھو.
حسن کا ہر چرتوی ہر سنگوی ہر سمروی خوائینی لو دستر کو بجنگ بیا ہم ورزی او دای خوبی دا کا خامی دا تجزیه بغواری پختانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورزی.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
تر کې د ژوندې باڼه د مړ ساته او زړه دې را لخه کوختې دې ښه ساته او یا مې هغه خوا کا یا مې دې خوا کا هسې په دغه کې خو مې مساته. مونږ ځواني خپله برباد کړه خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظہر خان یوسفزئی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به اوس رکشا وی گمنام بوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونګلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلکل رٹولی او زل رازو حالات ببدلو.
مشاعره تخپل وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزئی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصبانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به دره درکوي او تاسو ته خوندونه واموغستل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاریخ دریا ورکړه رومانی اوخکی ژوند یې کړه شباب شباب ورکړه رومانی اوخکی ژوند یې کړه شباب شباب رایشه په خاصا کی اے د پښتون خاصا کی دک پیال را ساکی جوړک مستی مستی جوړک مستی مستی جوړک مستی جوړک مستی مستی جوړک مستی